السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي هیله څرګندوي او ډاډ خي چې افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه نور خوړتیا هم څرګند کړي. دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمه خلیلزادوی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلې تاریخ لري او د کابل پورانه یو کلاس لري باید د افغانستان خلکو بخنه وغواړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو ورو چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرائی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. او متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالې بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ 145 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکیې ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په سرمشریزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزه اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې هدف 120 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 10% یې ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تلتلو هم بحران رامنځته کړی. په دغه کډوالو کې ډیری یې د سوریې، افغانستان، د منځني ختیځ، د نورو هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې یو میاشت مخکې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د وردوج او یمګان د تصفیې لپاره د کندوز د شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. خو د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات لا نه دي پیل شوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی او تر اوسه پورې موږ ته یو وزارت دفاع یا د ریاست جمهوري نام کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې. د بدخشان د والي مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامو په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د ورزګان کندهار لاره به په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکوت کندهار لاره چې 240 کیلومتره ده د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوې ده. د ورزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د ورزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې ذکرې دا لوی لارې وګدو کې رسمي عملیات پیل کړي. ولولانه دې دې چې تاسو د ټولوزي پرې بل خپل سره دا نه خپل مخالفه خاصه د بره هغه مې کې پوښتې چې دوی شاته کار شي او د وګړو په ځای راځي چې تاسو پورې بیر ته وځي د حالت سره وګورئ.
د ورزګان اوسیدونکو ولې دي چې د لارې د تړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د ورزګان چارواکي وایي د لارې د بیا خلاصولو لپاره لارې چارې چټکې شوې دي. دا هم د سیمې امنړی خبرونه. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایی عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په مسکو کې وویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایی بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکیې سوریې ته اوړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل د نورو په مقایسه د سوریې رژیم له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. د روسیې په تیر سپتمبر میاشت میاشت کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوې، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. فعالان او د اپوزیسیون غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د دولت کرهنیزې ځمکو پلورل او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته زمینه برابروي. چارواکو نن په الماتا ښار کې 15 نور فعالان ونیول او ادعا یې وکړه چې له نیول شویو سره داسې مواد چې د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي لپاره کارول کېدل. د قزاقستان دولتي رسنیو ویلي دا نیول شوي کسان له بهر څخه هڅول شوي وو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان غږ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو نیول شوي کسان ژر خوشي کړي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوکو کسانو وروسته له هغه ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځ ډالو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي او یا هم بندیانې شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوري او عراق ته تللي چې په دغو هیوادونو کې له داعش ډلې سره ملګري شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل رحمت الله افغان څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در واورول. د ناتو سر منشي وی افغان قواوی به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په روانه مبارزه کې لزان لا نور خوړتیات سرګند کړي. یل ستولتنبرګ دا خبرې پرون په بروکسل کې د نړیوالو بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه پکې بحث کېده وکړې. پروان خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو چې څه خبر کړی دی او دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وی د غواړي چې حکمتیار او هغه نور کسان چې د په خبره د کابل په ورانولو کې لاس لري د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي.
زیاتر احزاب تاکید دارند که نقش احزاب باید برجسته شود و سیستم انتخابات به سیستم مختلط و رای قابل انتقال باشد.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته د مرستو په لیږد لا نور محدودیتونه او قیودات وضع کړي. په عراق کې دروان سیاسي بحران حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ او نس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د ناتو سرمن شوی افغان قواوی به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لسانه خو ورتیا او خی یان ستولتنبرګ دا سرګندونه پروند د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورزنی غونډې پر سی ورس وکړي. په دې غونډه کې د نور مسلو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوه. په عین حال کې برتانیا هم ویلي چې تر 2040 کال پورې به پوزي برخه کې له افغانستان سره د کال 102 میلیون ډالر مرسته وکړي. سالی محمد سالی پی رپورٹ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتی چیلنجونو سره مخامخ دي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2014 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2014 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي. وروسته له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوت ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لالار یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونه ډالرو مالی مرسته کوي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي پرنی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي
و امریدل چې د ناتو سرمنشي وي افغان قواوی به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه خو ورته او خي ین ستولتنبرګ دا څرګندونه پرون په بروکسل کې د ناتو د بارنیو چرو د وزیرانو په غونډه کې وکړې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې په خاص توګه د افغان حکومت او د حکمتيار ترمنځ د سولې د بهیر لعمله ل افغان حکومت څخه ملاتړ هم څرګند شو جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای ولا یا په دالاس ولا
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس ولا
چې موږ فکر چې محکمې له خواسي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانې استاد زلمه خلیلزاد وی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلې تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو بخنو غواړي زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د کابل په امریکای په هنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبري اعلان وکړ ویل کومې تیروتنې چې دغه کسانو په افغانستان کې کړې دي پټنې دي او باید له بخنې غوښتنې ونه ډار شي دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لیک لاسلیک شي اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی دی
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنگ ورکړی دی د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استاد له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخنه وغواړي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې کومې تیروتنې دغه کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي ځکه باید له بخنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري
کسی که مخالفه
دی وی هغه کس چې د نوې افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کول نن حاضر دي چې د ارزښتونو ومني زما پاند پر پرنسيب له مخې دا یو مثبته موضوع ده خو دا پټه خبره نه ده چې تیر وطنی کړی دي ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي د خغلې حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې خکیر ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي
زش په خاين از مردم افغانستان
خغلې خلیلزاد ویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو خګام دی خو افغان حکومت او ملګری باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوملو وې تر شا روانه ده د پلاسال کې چې د افغانستان د سولې د اعلی شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی ترمن د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شو د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې ونسخه ولس مشر محمد اشرف غنی او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده تر اوسه معلومه نه ده چې وروستي سند به کله د دوی ترمن لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په رښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکي پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنی شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غنی د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ویلامي په خبرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي، تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه، مقالې او مطالب خپاره کړي دي. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي او د ځینو مقالو مهمې برخې دروروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګ د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي، په اسلام آباد کې پنځمه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي، مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په حواله راغلي، روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي، د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ځای کېدل دي او حکومت باید بین الافغانی بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې، افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي، له طالبانو سره هم همدا چاره پر مخ یوسي. د کابل پوسټ د سر مقالې عنوان دی، د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نور ورځپاڼه بیا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط لیکلي، ناټو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپله سر مقاله کې لیکلي، د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې، افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی، له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه، په زړه پورې مطالب او نیوز پروګرامونه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد دی ژر تر ژره تصویب کړي. د دې کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې ګوندونه په دې ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو په سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره دولسو ګوندونو کمیشنونو ته لیږل شوې ده. اجمل تورمان په ریپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو غوښتنه هم ده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درند چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپل غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بللې وه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لسمادي طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرح له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یو چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 پته خزو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې لسلو څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوی دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوسل لپاره دولس ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون
د ولسی جرګې آمد دی وی قانون ولسی جرګې تراغه او بیا زموږ کمیشن ترا ورسید. موږ دوه ورځې په کار وکړ، لازم تعدیلات مرامن ستکل او مولې ګونورو کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات مختنه دی را رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل. بیا پرې ګړه جلسه نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجنډا کې رائے تکیک دو. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن د دغه طرحې ارکلې کوي. د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان، شفاف انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګوی مراجعو درامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کېدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې هڅه روان دي چې پاکستان ته پر مرستو نور قیودات او د غراس نور محدودیتونه هم ولګول شي. دا ور سلاغي د ګامونو پورته کیږي چې د امریکا د کانګرس اکثر غړي د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان مبارزې ناهیل شوي دي. اجمل ان پی رپورت برابر کړی دی.
د امریکا د استازو مجلس ته 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارډ ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره د 450 میلیون ډالر پوځي مرسته د حقانی شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ کړي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باور وکړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشانو پنیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باور وکړي چې پاکستان د امریکا له مالی مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګه شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بند شوی یو نړیواله تلو بالا او له پاکستان څخه وغوښتي چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستاني ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدي په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتخابونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال او ژورنالیس عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري اغه د وای چې دغه ترګری ضد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پر د باندې مالی مرستي یا وترل سي یا شرط تر تکشه شول سي. په یو بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په ترپلیدو لمخه پاکستان ته ډیره سخته ویل سوي و چې که تاسو د عملیات نه کوئ نو راتلونکی چې کم کښتې د پیسو هغه به نه درکو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستي ډیره مهمه دي او دا دې مرستو نه ور رسیدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کولای شي. خو د پاکستان د پوځي او پخانی افسر ډګرمن صاد ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس تنو غوښتنو منل اسانه نه دي.
دا حکومت فل حال او نه د پاکستان فوج د دې لپاره تیاری چې هغه د پاکستان کې کم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه دا یو د خلکو فکر دی دغه خلاف فلاش
شکیل افریدی د خوشکولو پاړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپل کورنیو چارو کې لاسوهه نه غني. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې لدی چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم د مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو چې پرونې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وړیو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړل او ډزې پې وکړې. اعتراض کوونکي دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. صالح محمد صالح پر رپورټ لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لورې ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیشه د دې سبب سو چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندی اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سولای زنوی دوی زموج زامن ووجل، پر موج وشکی به هون کی گاز وکارول، د دایش غوندی چلند را سره وکړ. تاسی امنیتی ځواکونه بیا د زرغونی ساحه دایشان یست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لزګونو مظاهره چانه په ټپی حالت کې لیدلی او یو سړی پر سر په مرمۍ وشتل سوی وو. په مظاهره چانه کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجرااتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن پر ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانه په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهره چانو ته په وینا کې شغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سولهیز خودجوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونی ساحې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یو حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام دوهمه برخه خبرېږي او سم لسنیمې بجې شوې دي. له رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډې سورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. چارواکي وایي د ورزګان کندهار لاره به په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایی عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوي، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دو اتباع په سوریه کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد عارف وفا له هلمند څخه ازادۍ راډیو ته په خپل اس ام اس کې لیکي، د هلمند د مارجې پولیسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی دی. رئیس صاحب ملکوزی له ننګرهار موږ ته اس ام اس استولی او وایي چې هم حکمتیار هم نور کسان باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. عبدالحرم قادری به له کندهار لیکي چې په حکومت کې داسې کړی شته چې په سوله کې د دوی تاوان دی، همیشه د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي. او دغه راز سای ملکوزی په خپل دویم پیغام کې لیکلي، که د چابهار بندر فعال شي نو په تورخم باندې به هم زموږ تاکیه کمه شي. عبدالوارث د کندهار د نیش ولسوالۍ څخه لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، باید جدي پاملرنه ورته وشي. په د هسکې مینې ولسوالۍ ته که خاصه توجه ونشي نو ډېر زر به دا ولسوالۍ سقوط وکړي. دا هم د سایم الیکوزی پیغام دی چې موږ ته استولی دی. د نورو پیغامونو په ترڅ کې عبدالباری اکبر دوست عبدالهادي حماد د بکوا څخه لیکي چې د اشرف غنی له حکومت غواړو چې قانون ته پاملرنه وکړي چې د افغانستان شتمني دی باید د هغو کسانو څخه وژغوري چې غیر قانونی کار پرې کوي. یو ځل بیا اوریدونکو دا هیله کوو چې خپل پیغامونه کلک په واضح ډول ولیکینو، موږ یې په همهغو الفاظو تاسو سره شریکو. وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو او پیښو څخه خبره کړې دي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناټو د مرستو په دوام یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطع ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستي او وایي پوځي پلان جوړونکي به اوس د دې ماموریت د غځولو پر جزئیاتو کار کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو د وسني تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي او د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې شمنې وکړي. سټار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون لخلی وای هیواد پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 20 میلیونه پونډه چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وای دوی تمه لري چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پل کېږي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو اذربایجاني باروړونکي الوتکې د پریوتو په اړه رپورټ لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناټو ځواکونه پکې دي کوزیدله.
په دې الوتکه کې وطن عمله وجل شوي او دوه تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی، خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناټو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې باروړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د اذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. دې ورځپاڼې هم ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړهییز ماموریت رسمن پای ته رسېدلی، خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برطانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ ژورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي، خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنخت هم اوړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپیل خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو. په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې د سره خبرونه کې ملتیا کوي. ژور خپګان په اړه خبرې ورسته یو سیړنو خودلی چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایي ناروغي ده چې د روغتیايي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو لکبله انسانانو ته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کیاس. د خبرونې په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي، اول په دې ورسته یو کې ډیره خلک دغه ناروغي نه زوريږي.
تشکر زم په خپل ورغولم چې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د افغان په باره کې خلکو ته معلومات ورکو او د هغوی سوالونو ته ځواب ورکو. افغان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې خپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ باندې علاقه نه نیسي او امیانت اور باندې داسې وایي چې زما زړه له ټولو شیانو نه تور شوی ده. که دا دوه نښې نښانې په یو سړی کې د حد اقل د دوو هفتو دپاره تر یو میاستو پورې ولیدل شي نو دلیل پکې واضح نه وي، لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی وي، نو موږ په صراحت ډول باندې ویلی شو چې دا سړی خفګان لري. او د هغه ته دا دوه اراض علایم ترڅنګ کیدای شي، هغه لږ سردرد یا خوب خراب یا اشتها خراب یا صحیح تمرکز نشي کولای، او هغه داسې کوچنۍ نښې نښانې دي چې په یو سړی کې کیدای شي یي که په بل کې نه.
بله دوستانو، نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه څېړنه مو تر سره کړې چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
و مخکې شوې دي داسې یو څېړنه شوې ده، خودونه غټ سیلنه نه و چې ټول نفوس دا مریضی معلومه کی، خود نمونوي شکل په تور باندې په بیلو بیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې دا تحقیقات شوې دي، د مهاجرینو په منطقه کې شوې دي، په پاکستان کې شوې دي، په کمپونو په هغه زنانه و کې چې خپل ملل لاس ورکړلې، په هغه په مایوبینو. او دا تحقیقات خود لیدل چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نخې نښانې لیدل کیږي خو معلوم نه دی چې د خفګان مدزي لري که نه لري، د هغوی شمیر په زنانه وو کې 83% زنانه دا نخې نښانې وخوړل او په نارینه وو کې 55% نارینه دا نخې نښانې وخوړل چې د خفګان وو. خو له دې لپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفګان لري که نه لري، نو دا ضروري دی چې یو ډاکټر یې معاینه کړي او به قطعي کړي چې دا خفګان لري که نه لري.
نبی الله ل زابل نه پلیکا کې د ګورو چې نبی الله خان کومه پښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعليكم السلام نجيباني سلام تاب سلام دكتور تاب سلام أريدون كت نني نبي ولادة بجابل ولا بأرغم باب بسالي بشيدانة كلي يجيبون في نبي لين ذا شيدانة غزني بالفرقاري كسم نجيباني إلى دكتور تاب مسرم نني هم ذا بخصنا له دكتور تاب مسرم أوس وخو محسبنا دايني بير خلاجيني مرجوب لدير زيادة كشيدة كديو توك ديو كسر بيري ديني دير مرجوب لوني ثم را این کانتر که هوا کس پجور خبتن سر مخامخشی او کسو پجور خبتن سر مخامخشی و آقا چم را امکانات برابری جی چه آقا دا اصحاب لتکلیب سر مخامخشی من نکم
دو شای غوالم چه اول لگ پمنز که توضیح برکم چه فرق شی بیا دا سوال تا جواب بایو یو دا چه مک پا روانی ناروغای و کار کهو او دا تیبی برخلری مک پا روحی خبرو بنده کار نکو او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه هغه په روحانی ملایانو یا هغه رهبرانو پورې اله لري چې هر چا خپل عقیده او هر چا خپل برداشت و باور لري. دوهم دا چې یو د اعصابو خبره ده او یو د رواني ناروغیو خبره ده. د اعصابو ناروغیو بلا مسلک ده بلا خبره ده او رواني ناروغی هغه ناروغی دي چې په موږ باندې مربوط ده او هغه له اعصاب نه کاملا فرق لري. نو د دې ورور په جواب کې باید ووایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې وروسته به لږ خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو ښځینه په خفګان ته وړي. خو یقینا مرګ میری او که بله نابسامانه یې هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضي ته. نو هغه په هغه وضعیت پورې اله لري چې څنګه مرګ میر واقع شوی دی څومره وضعیت فجیع و څومره د برداشت وړ و او د سړی په هغه وخت کې توانمندي و مقابله د مقابلې میکانیزمونه څونه فعاله و. په هر صورت کیدای شي هغه سړی چې مرګ میر ډیر لیدلی یا په فجیع حالت لیدلی خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وویني یا بل مریضي ورته پیدا شي. خدای امکانات شته او کوم زړی چې پر رواني مریضۍ یا خفګان اخته شو کیدای شي عصبي مشکلات وروسته بیا ورته پیدا شي او یا نشي.
احمد مې له خوست ولایت نه د ژوند پر رواني معلومات او د رادو او دونکو ته سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
هغه دا د روغتیا مبارک پروګرام دغه یو مرګلې مې او بس کور کې دا څه لګي اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول پوه شو بس ما به ته یو څه بل څه ویاړي اخر بس بیا ځان زنده کوم وړي کړو ځان افغانستان خلک دې ټول دی هغه سره مخامخ اقتصاد نه خراب دی بس دغه رواني ستونزه او د ډېره پیدا کیږي په دې ډاکټر صاحب نه مشوره غواړم. سلام
تشکر دینه مننه. یقینا ضرور دی چې لیک په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال جواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډېر عوامل لري عوامل مختلف دی یعنی یو عامل نشي کولی یو سړی په خفګان باندې مبتلا کړي. کیدا مودا موږ د بابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی لکه دا یو سړی د ارسیات لمخې په خفګان ته زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سړی ماشومتوب د بیر له مولو پراره تیریږي یا یو سړی په ماشومتوب کې ورسره سوی استفاده کیږي یا جسمن یا سیکشوالي یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده او په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوب باید وکړي دغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي دغه د توان نه او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی بیکاری دی جنگ دی بی امنی دی سړی خپل ځان مسؤل نه احساس کوي. نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کی. د دغه درې برخو چې ما وویل بایولوژیکی یعنی ارسیت او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار او اجتماعي لکه فقر و بیکاری دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان ته وړي او یو نتیجه یې همدغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کړي او خفګان یې شدید دي او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي. په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کیدای شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کړي او په هغوی باندې او وروسته له هغه نه کیدای شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ګران خور.
علیکم السلام.
احمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه سنوي ما ته د خفګان مسأله کې څه ده کله کله داسې خفګان لا تکلیف شو ما سبق بوتنه اسوي چې کار نه را دلو دی
شي فند راکې نن په پیسو ساتي نن په موټر ساتي دي نن کور د شي څه ضرور غواړي کله کله دا چې څو بیا یو کال کې تقریبا دا د ډیپریشن باندې اخیم او څو د سترانو څخه دا ویلای یم چې خو بیا هم د خپل ته ځنه فرمه د ډاکټر صاحب سره مې څه نظر غواړم چې دې راځي
او کله چې ورور نه پښتنه وکړو چې د یو کال په فاصله کې تاسو سو یعنی تاسو خفګان سو ورځې دوام کوي سو هفته دوام کوي یا د میاشتو کې دا راته وای
بل دا ډاکټر هم چې یو ورځ یا درې ورځې کله کله هم داسې لس ورځې سبو ورته دی زه خپل موټروان یم او اوس موټرونه پرې سره په بازار کې ښه دي په قناه ښه اسایم کله کله دا چې خفګان ته چې ډیر څه خراب دي ډیر فکر خراب دي
بیا تاسو ورځ پورې خې
ستان ډیر سره بند ده او خوب می ډیر سره خراب
یو سوال دا چې بیا چې خښ وي تر څو ورځ پورې خې
بیا څه څه بیا دا اوس د سمې نسبتا نو په پاده کله کله دا چې حالت را تر ولاسي تقریبا یو ورځ په بعد کوی چې دې ورځ یعنی مورزات
دا د تاسو معلوم شوې ده چې دا کوم خبره یا کوم مشکل یا کوم فشار یا کوم تشويش چې درته پیدا شي دا خبره
ما او د می ورداوه تقریبا هغه د زموږ د کدار د خلکو په اصطلاح سره پرې باندې دا چې موږ نرګانو سوای په تاسو نو نه پېژنې چې سوای پرې باندې دا چې مشکل پېښو دا د مشکل د انجلې د مشکل څخه ما څنګه دا مشکل دا کېږي بس دا خپه خپه
یعنی کوم وخت ته جګرخون شي دا خبره درته پیدا کیږي
وو بس دا دغه څه خفګان چې تر ولادت بلا نیستیام باندې خو بیا هم ډیر خراب شي او په هیڅ سات نه چي سات نه زړه نور وایي په تاسو مې خبر او هیڅ یې دا چې تاسو کوم چې د ځای نه داتې ځوان دا مشکل دې پکې څه دا شي تشویش نه دی
پم دا خبرو چې تا ویله مګدا نشو ویله چې ته په یقیني خفګان لرې هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي یو بد حادثه وویني او په هغه په عواطف باندې منفي اغیزه کوي او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثه ته خي لکه چې کوم جاب کوم بل څوک بيماري به وویني د چا وزن به وویني هغه ته اقتصادي زیان پېښ شي او یا کوم بل ناوړه خبره په زندگی کې وشي نو انسانان بهر نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکړي چې هغه کې دیسې د خفګان اراز علایم سره ورته ای د مثال په سر جګر خون شي او ډوډۍ د ځلنه کیږي خوب خراب شي کله کله درد ورته پیدا شي نو دا ډیر دوامدار نه ده تاسو په خپل وای یو ورځ تر درې ورځو یو کله کله لاس ورځو دا نارمل خبره ده موږ تر څلويختو 500 عین تر 2 میاستو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې دا هغه د بل حادثه په مقابل کې د ریسپانس یا جوابي نو د معلومیږي چې تاسو خپل عکس العمل د یو بل مشکل لپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوي او دا دلیل لري ځان ته د حالان کې خفګان دلیل نه لري هغه یو ریسپانس نه ده هغه په خود به خود پیدا کیږي او بلا کوم دلیل پیدا کیږي نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لري خو پرابلم به ولري یو رواني پرابلم چې هغه لپاره باید تاسو کانسولر او یا یو چا سره چې مشاور رواني ټولنیز رواني مشاور دی هغه سره لیک مشوره وکړي چې تاسو ته لیک وخی چې په داسې حالتونو څه کار وکړي د مثال په توګه تاسو ته وایي چې څنګه خپل مشکل حل کړئ یا څنګه د حالت سره سازش وکړئ او یا کبیا هم یې سیونه شو څه تمرینونه لرو تاسو بس د کی لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو او یا د ځان آرامول تمرینونه څنګه به صاحب اوسئ څنګه به ځان ریلیکس کوئ دا هغه روشونه دي چې یو کانسولر به یو کلاینټ ته هغه زده کوي او هغه ځان باندې تطبیقي او وضعیت خکېږي یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري
بل اوریدونکو ته زو عبدالولی له ننګرهار نه مېرمنو کوي سلام علیکم
وعلیکم السلام سلام علیکم
دې علیکم سلام مېرمنې
د تاسو نو وختونه زما د چې یو ولایي د
ا
کوم نه نخانه چې تاسو وویل هغه کیدای شي خفګان یا کوم بل مریضي رواني لکه خفیفه مریضي چې سړی پکې ډېر احساساتي شي په غوسه شي په قار شي او یو څوک حتمن خفه دی چې دا په غوسه کیږي او یا په قار کیږي او ډاکټر صاحب چې معاینه کړی دی نو حتمن به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ دوا ورته ورکړی ده. خو په دې د تاسې نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لکه ده که ډېر وخت وخوري هغه وخت چې دا بیرته پرېږدي بیا ورته بېخوبي او دا خبرې نه پیدا کیږي. په یقینه توګه داسې ووایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې ترکول ډېر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کیږي. کیدای شي به ډاکټر صاحب نن درته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا درسره وي او بیا ورو ورو به یې کم کړي. خو د پروتیادین پیسې کې باید ووایو چې هغه یو تابلیت ډېر کم دی چې خفګان دپاره خو شاید کار ونه کړي. زه پوه نه شم چې دا مریض سوکلن دی، خو کله اتلسو کلونه پورته وي نو کیدای شي پروتیادین به یې لږ کم وي چې باید ډاکټر صاحب سره تاسې مشوره وکړئ چې زیادې کړي چې مریض ښه شي. تا هم تاسې وایئ چې کم ښه شوی ده. او پروتیادین بیا دا خاصیت نه لري چې د احتیاط پیدا کړي یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کی. کیدای شي تر کلونو کلونو سو استفاده وکي بیا په تر کې مشکل نه لري.
تاسو ته د تاسو خپل سلامونه تقدیمو.
علیکم سلام مهرباني.
مال تاسو څنګه نه زدا اچ پالری ما معلوماتو کې اچ پالری می دلوره دا خو د خفګان سبب نه کیږي.
پخپله هیچ پایلوری د خفګان سبب نه کیږي، خو کله چې دوامدار شي هر جسمی ناروغي چې علاج مشکل شي او یا ډیر وخت ونیسي نو سړی لپاره دا اندېښنه پیدا کوي چې والا دا کومه مریضي ده چې زه پکې اخته شوم، دا ولې علاج نه کیږي. دا خبره کیدای شي هغه خفګان خواته تلک نو پخپله مستقیما نشي کولای، خو کیدای شي چې دا سوالونه هغه لیک خفګان په ټول عمر کې ستا په ماشومانو کې ستا په مشرانو کې ستا په سپینګرو کې لیدل کیږي. فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علائم بل قسم دی، په مشرانو کې اراز علائم بل قسم دی او په زاړو کې اراز علائم بل قسم دی. دا موږ چې کوم خبرې نارملی دا هر ورځ کوو د خفګان په باره کې دا صرف د 13 کلونو تر 22 کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی. خو کوم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخ نخانی نه خي، هغه لکه دا جنجال ډیر کوي، شک کیږي په کارونه کې، مکتب ته نه ځي، مثلا سبق نه وایي، شوخی ډیره کوي، دا خبرې کوي. او دا زاړه خلک چې له 22 کلونو زیات عمر ولري هغه هم دا نخانی نه خي، هغه داسې لکه دردونو د جسمی دردونو لکه سر په کمر دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زړه مې څه ته نه کیږي، لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي. هر څوک چې 20 کلونه لږ یې خواته را تیر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم، هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي. نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نښه نښانې دي.
حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلي چې که څوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغۍ هم کیږي که نه؟
او دا هم ډېر ښه سوال دی. یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضیانو اخته شي او دا ورته زمینه ساز دی. کیدای شي هغه بل مریضیګانې جسمي یا رواني یا قلبي یا هر رقمي، خو خفګان غټه مشکل داره چې سړی په خپل ځان باندې بې علاقه کیږي، زلې تور کیږي، له هر شی نه د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولی، حفظ صحه نشي ساتلی، علاج نه کوي، صحیح تغذیه نه کوي، صحیح روغتیا نه ساتي. نو دای زمينه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بي علاقه وي، خپل ځان کې بي علاقه وي، هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي او خفګان نه پرېږدي چې هغه یې علاج کړي. نو دا مرتبایلې جو چې خفګان په خپل مرګ میر نه لري، خو د مرګ د نور امراض او مرګ میر زمينه برابر دی.
ډاکټر صاحب محترم، د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ارثي او محیطي عوامل هم رول لري کنه؟
یقینا نو ځینې کسان عادتا یا د ارثیت له لحاظه زیات چانس لري بل خلکو نه چې خفګان ته مبتلا شي، او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکي زمينه ده. او ځین محیطي عوامل خو ډیر تاثیر لکه دی چې اوس موږ په ملک کې دا محیطي عوامل ډیر دي لکه نابسامانه لکه دا فساد لکه دا بی امنی لکه دا سړی خپل ځان مسؤول نه احساسوي لکه دا قیمتي لکه دا کم عایدات دا ډیر زیات عوامل دي چې سړی افغان ته مبتلا کوي دا ډیر رول لري او تر څنګه رواني عوامل چې هغه هم په ملک کې ډیر زیات دی لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي او د هغوی د هغوی د مهر و محبت نه محروم کیږي دی ډیر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفګان ته مبتلا کیږي او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایي وکړي کار وکړي یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبې وکړي هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډیر بوج و فشار راځي او خبر دلته ندرېږي هغه ماشوم نو چې چېرته کاروبار ته ورځي د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده د هغوی له لاسه د سوء استفاده لکه د دوی جنسي کېږي او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي د هغوی لپاره د خفقان ډېر معمولي خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دې اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګي دی د دې اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګي دی ستلم بیت پورته کی افغان بچو خونځې دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے وطن کم دے بس دے وطن کم دے مطلب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځې دے دفان بچو خونځې دے سورے سورے دے
افغان بچو خونځې دې، د افغان بچو خونځې دې.